ال نکي خپل کورنۍ غړي ته
ګوره زبې د اساسي موضوع ته اشاره کوم. دغه د ټول مطبوعاتو نو ویل کیږي د موضوع اساسي موضوع دا چې ما په دې طرح کې ویلي دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثر نه دي، فرض مثال ډرایور دی، اختفا کار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغه تم صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیان واغې دي، یوځای حتی د موټر د منو خپل چلی، یعنی دا ګڼه ګونه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو ته چې ما داسې موضوع ته اشاره کړي، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي او هغه ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسي، هلته مراجعین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټ خلاصېږي دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې ډېره کولی شو چې موږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې موادو د آفت وروسته بیا پرې
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیه څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پاینټونو کې دریږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مالم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پاینټونو کې چې دي هغې ته ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دې صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي، او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي، او هغه کمپونه او شیان چې د دوی سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د بل لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کړي هره ورځ دوی توکي وړي او راوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوام لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندانیانو په حق لما ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړي چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات دي هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کې مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه ساین او تمتم یا لایم کوي هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي قطن اجازه نشته ده بند شي، او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي کولی شي چې ویډیو کانفرانسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین، نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کړي چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کورونا ویروس مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د معزف کمیټې غړی ډاکټر جاوید صافی:
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیو مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځواني شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچایې
په زرپانه کې بل لند کیسه نت کوي واوري
چاودي چاودي ګوتې پسرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونی.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کې په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانی وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم مدرسه قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک په تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دینو وخت نه بیا نسي وروسته توره موږ د لوستي چا باندې تیری نه کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې نیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپاتې زمونږ کاره یعنی وسم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شو هغه یعنی نس وسم مونږ سره. دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که چه هم تور از مک فرهنگی میراث دی خو 22 کلن نبیله تری بیا کرکل لري او وای چې د هواد د ورانی او انسان وژنې یو لامل هم دادی تور استعمال دی. هغه وای
که څه هم تور از مونږ د فرهنګ او کلچر یو د میرانه او د غیرت نښه ده، خو کدا سی یعنی دا تور نوره یعنی مونږ په بده رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي، یعنی کنه چې موږ استعمال کو. نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولی سو د قلم په واسطه وکړو نه د توري په وسیله.
هره دینه وی چې توره ټوپک او داسې نور توکي کته هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي، خو یوازې هم دومره خېدي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنگ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلی یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښه دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کیږي، د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا غین وروسته بیا په د حمل د 15 مینه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راته وایي، دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعرې ځای بدلو، کله چې ګورو حالاتو ته چې سم دي، امنیت دی، بیا موږ په دښتو کې دغه میلې کوو. هغه ساحه چې دغه ګلان پکې به حد ډیر دی د اسقلان ساحه ده. مونږ غلطه خپل ونیزي مشایره هم کوو کله کله د غونیزو مشایرو د پاره مراوزو او په غریده او ګلانو کې مشایره کوو ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادي یعنی د مشایرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو د میلې د پاره دلته راځو او میله کوو او
مزل مزل سړی کړی. دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی سری دغه واخ چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخ خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کنی دخته کنی د کی وغټه کنده جوړی. بیا دغه د دخته واوره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي. کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
د منځ کې یو کم پلاستیک ورته چي کنه
پلاستیکا وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سافره ووزي او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزینې زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې که امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګرامي او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د ام دینه استفاده کوي. ځکه تل بیا زینوس زاینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي. دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي
رموته کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه ناامنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې به دلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې قسمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه واوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي. او
سږ کال هم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا همدغلته په دغه اودان دښته کې به یې کوئ چې ریدي ګلان را وغوړي که نه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په ښار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي اغوی هغه خپل کار تجریان ور کړی، اغوی دغه فرهنګي کارونه زندولی نه دي، خو یو څه منفی اغیز په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې اغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده اغوی هم یو څه کم شوی دي. په خوا به چې مونږ اونیزی مشاعره کوله تقریبا دیرش کسا پنځه دیرش کسا داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولی اوس هغه شمېر یو څه کم شوی دی، پنځلس کسا شل کسا.
خانو نیازمن صاحب، ما دا هډیر مزل مونږ په دغه د اودان دښته کې دوه کیلومتره خو بتللی نو بیرته بلاړ شو، او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې دی وړو
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې دی وړو مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې دی وړو مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې دی وړو مای سودمن بنشی
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زمو مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسرا د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابر وو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه محبوب صاحب کور مو ودان سي بلنه مرکه.
دوست صاحب ولې شعر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د ښه هیڅ پیغام نه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، ښه نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالی لغینه یما داوی نکوم، خو خی اغه اغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژنی یا مثلا زماره تجربه نوی دی خبر، نو زپک خپل ارمانونه رانغاله او دغه یو هدف دی.
تاسو د خبري په دوام چې تصویر چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څړول په شیر کې راون غخته وړاندې دی کا.
یاد می شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زمانه مشرانو. د دې ترڅنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کیدلته، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه از ما د خپل ځان برلی توپ غړل.
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملان دو دي تورته نور مشران شاعران، دا غوي هڅونه او دغوی کار لته سره زم
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملان زما استاد دی ماته املا اجمل اند خو دل او زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشوای مو درته په توري لیکلې دي ماته د کیسې ژبه خو دل دا ماته د شعر ژبه خو دل په ورسته یو کې ولې درخونه راته نو اول کی چې موږ هغه وخت لیک لوس نه پویډونو د براتوی چې تاسو کی صحیح ادبیات ولولای او په دې کې داستانی ادبیات چې په دې کې تاسو کوي شي ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیک لوس ته یو مار اختیار ماغه د ان صاحب لارښوونه تاسو کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سی ولکی مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وای دا د شاعر پوستکه ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکه نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولای شي بیا هر یو شاعر چې د غزان ته ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولای شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولای شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکه وي کو وایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړو نه ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کته شي وی کنه چې خلی نه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه چې خپل دی خپل اگر اخیست دی او تاته ارمان در وستو چې کاش کې د مات تر د مخ کې کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر په ارز کې اساس دی او زما اساس یې باندې نو مسائل سره
د اوسه ځخ په لپاره دی عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ته ډیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید موږ وړاندې کړو خو دا کپار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغذ د آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کو ورته نور چوکاټونه یي خو چې په کوم می برخه کې ملاس بر شو شعر لیکم هم دا شنو کې د شمیو یوش ملکوالان مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام دی
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې نظم آزاد ده زه کسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو هم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوی نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډیکلمه کې ځکه ته په ډیکلمه کې ځانګړی استعداد لرې
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یو ریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مینو د مست ځواني شور او عقل چیرې وو د زړه به مې منلا سترګوروم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراوما لډیر اندېښنونه له پوهنتون او له راډیو سره مې کارو چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو خبریالوم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست غزلونه
درادیو هر اوریدون کی تخواگو زمال خلینا راوتلی چو لفظونا پدی خار کی با چی هر لوری تطلما را سربو پلاس کی کتابونا حالا دا دی اغسترگی چی وراوڑی او دی دل بمی لشان آوازونا تا تا یاد شی گرانی زو چمر مغرورم پا کسه کی ند پیر ند فخیرم سرشاری و ظلمی توب و لیون توب و زخ پا خپل و احساساتو کی راگیرم پرادیو کی پا یاغی حلک مشهورم خدا خوا پا زرگون و خلق و گرانم لپنزوس و جنکو سرمتارو چلون که چی دستورو دا کاروانم خوی وازی ای وطن انتخاب کلی چی خواره واره ارتب میرا طول شی لیونه تا هم پنی ملار کی پریخم ما خوی کنی چی زلب میرا طول شی کاش که بیا هاو کلونو تا ورستون شم چی زاره را تا پچخو چخو وکلی او زشین شم پا کلس کلس تر تخاندم در توایم چی دیفون را تا ونکلی
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
نتکۍ د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده. غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی گوتی پسرو اننگو را کش کری. دو گوتو با اگدو اگدو چاودونو کی دو چوشی بول پارا بیوز اوخکو زایی منی و خپل زور شین تکرائی پسر را سم کر. غوختلی چه لاتاین بل کری خوچه پزدکی را وگر زیدل. تیلی و باها او دو رپلو روان شوا. او را تا بلانو رسیدل چه دروازه یو تکی دا زدهی لدیری ویری پسی نکی پتو پون شو. خوڅې کړې وای مجبور و چې دروازه خلاصه کړې. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د اسمان د دې بې دریغه ژړاله لاسه خوړین شو. اسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تیر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکۍ پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت دی. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون لوخ می سادین ده پنول نولیگم چینا خونداغه نبا بیایم نبا بیاراسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیایم نبا بیاراسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاہی راتا پخلاسی بیلیگی پیرے اوس تیون راغه د چختن پار دے چی هیر می نکڑی آغلی مخ چی پیا نکڑی اوربل دی پری خوی و تکڑی پر ما دبل ور کڑاون راغه پر ما دبل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلی. زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غصه ښکاري. خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غصه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنګ وګټو. خو ته تشویش مه کوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنګ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې. یوازې سل افغانۍ مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې. یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلمه د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا ابی څنګه ده زما سلام پرې وایه. وایه چې زر رازمه او بیخی روغ جوړ یمه. کوچنی هلک څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګوره سختی مه کوه. زموږ خو یو زوی دی. خوږې ډېر پام پې کوه. او دادا ته وایه چې جومات ته یې وړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای ښکل کړه. او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستي تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی. دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوند دی الفاظ تر هیر شول. لای قلم کاغذ نو وړې چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لور پورته شولا او د ډزو مرک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ.
ستا میړان تا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ساتوں کے دید خارے دساتوں کے